سلامونه. وخت په افغانستان کې ماسپښین 2 بجې شوې. زه صفی الله ستانک زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم. وړاندې ازادي په سپو کې خبرونه لرو، خو تر هغه مخکې خبرونه. د طالبانو حکومت وایي د موسکو د ناستې د هغه دریز هرکلی کوي چې د یو سوله ییز خپلواک او په ځان بسیا افغانستان باندې ټینګار کړی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نن د موسکو د ناستې په اړه چې پرون له افغانستان پرته د شاوخوا څوارلسو هیوادونو په ګډون جوړه شوې وه یوه اعلامیه خپره کړه. د اعلامیه یوه برخه د وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد تکل لوستې او د خپل حکومت ژمنې د سیمې هیوادونو ته بیان کړي دي.
هیڅ فرد او ډلې ته به اجازه ورنه کړو چې د سیمې د ثبات پر خلاف اقدام وکړي، او په دې مخه مو وارد مخه د پیتنګرو ډلو او مخدره توکو د کښت او قاچاق پر خلاف کوټلې ګامونه پورته کړي دي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کړی چې د موسکو ناستې په څیر د سیمې په غونډو کې د دوی د حکومت د استازو ګډون کولی شي دغه ناستې لا جامع او مؤثرې کړي. د موسکو د غونډې د پای په اعلامیه کې ټینګار شوی چې په افغانستان کې د لنډمهاله حکومت لپاره د ملګرو ملتو په ډول د نړیوالو مؤسسو تر څارنې لاندې هڅې وشي. د طالبانو څخه غوښتل شوي چې د نشه یي توکو د له منځه وړلو او قاچاق په برخه کې د خپلو ژمنو ودرېږي او هم د ترهګرو د له منځه وړلو په خاطر جدي اقدامات وکړي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست ویلي چې د بشري حقونو د خپلو کمیسیون له مخکینۍ مشرې شهرزاد اکبر سره د ښځو، نجونو او لږکیو د حقونو د نقض او په ملي کچه د خبرو په اړتیا بحث کړی. توماس ویست نن په خپل ټویټر دغه څرګندونې کړي. هغه په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو د مستندولو او څار په خاطر د شهرزاد اکبر هڅې ستایلې دي. شهرزاد اکبر د بشري حقونو د خپلو کمیسیون مشر و چې د طالبانو په بیا واکمنېدو یې کمیسیون منحل شو او له افغانستان ووتله. د ماشومانو لپاره د ژغورنې مؤسسه د سیف د چلډرن اداره وایي د افغانستان 70% ماشومان د اقلیمي بدلون له امله له جدي ګواښ سره مخ دي. سیف د چلډرن په یو بیان کې چې نن خپور شوی ویلي، اقلیمي بدلون ټول هغه ماشومان له خطر سره مخ کوي چې د کورنۍ اقتصادي په کرنه تکیه دی. د ادارې ګواښ کړی چې 2020 کال او همدارنګه 2023 کال به هم روانه وچکالي دوام ولري. اروپایی ټولنې له افغانستانه د 6 ټنه دوا او روغتیایي وسایلو د مرستې خبر ورکړی. په افغانستان کې د دې ټولنې ماموریت په ټویټر لیکلي، دا مرستې پرون په الوتکه کې کابل ته رسیدلې. تر دې 2 ورځې مخکې اروپایی ټولنې له بېوزله افغانانو سره د 15 میلیون یورو د مرستې خبر ورکړی وو. او د امریکا په منځمهاله ټاکنو کې جمهوري غوښتونکي وتوانېدل د استازو جرګې کنټرول په لاس کې واخلي. اسوشیتد پریس خبري اژانس ویلي، دغې جرګې کې د کنټرول لپاره 213 څوکیو ته اړتیا ده چې جمهوري غوښتونکو د کالیفورنیا د پایلو تر اعلان وروسته ترلاسه کړي. ډیموکراتانو یوازې 211 څوکۍ خپلې کړي او د پاتې 6 څوکیو برخلیک لا معلوم نه دی. خبرونه مولاند واوریدل، کولی شي تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. تر لنډې دمې وروسته ازادي په سپو کې پروګرام د احمد شیبر په کوربتوب مېروي.
د ازادي په سپو کې
در امواج ازادي
احمد شبریم ستاسو کوربه، هر کله مو کوم. لنړیوال ټولنې سره د طالبان حکومت تعامل کولای شي؟ څنګه ممکن ده چې طالبان د نړیوال غشتنې ومني او نړیوال طالبان پر رسمیت وپیژني؟ په دې بحث کې هڅه کوو چې دې پوښتنو ته ځواب پیدا کړو. مخکې تر دې چې د خبرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، په دې اړه راپور لرو چې ولې نړیوال له طالبانو حکومت پر رسمیت نه پیژني، څرنګه یې پر رسمیت پیژندلی شي او که پر رسمیت نه وي پیژندل شوی، افغانان له څه ستونزو سره مخامخېدای شي؟ تفصیل د نوریاس نوری په راپور کې.
نو چې امنیت هم شته، ولس هم شته او جغرافیه هم شته، نو د مو حکومت هغه شرایط ټول پوره کړي دي چې باید په رسمیت وپیژندل شي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ټینګار کوي چې باید په رسمیت وپیژندل شي. خو له دې سره سره ولې نړیوالې ټولنې له دې ډډه کړې چې د طالبانو سرپرست حکومت چې واک ته د رسیدو 15 میاشتې یې پوره شوې په رسمیت وپیژني؟ هغه مسلې چې په سیاسي، اقتصادي، سوداګرۍ، کلتوري او نورو برخو کې له ګاونډیو سیمې او نړۍ سره پر اړیکو سوری غوړولی دی. د سیاسي او حقوقي چارو پوه او د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد ادیر صفایي وایي، د ده په باور 2 عمده لاملونو د طالبانو د حکومت د په رسمیت پیژندلو مخه ډپ کړې ده. یو یې داخلي اړخ لري او بل یې هم نړیوال.
جهان ته هم دوی په همدغه نظر ګوري او اهمیت نه ورکوي. هغه غوښتنو ته یې په نړیواله سویه او د نړیوالو قوانینو او پیژندل شوو قراردادونو او د متنونو د بشریت په نفع باندې داخل او خارج کې نوغو ته به هم اعتراض ونه لري. نو په همدې لحاظ هغه عمده هیوادونو د جهان چې حق د ویټو لري په امنیت شورا کې د ملګرو ملتونو تر څو هغوی اقدام ونه کړي او په رسمه توګه پیژني جهان هم دا اقدام پروژه پورې نه دی کړی.
که لویدیځوالو چې د افغانستان په ړنګ شوي پخواني جمهوري نظام ډېره پانګونه کړې، د طالبانو له په رسمیت پېژندلو ډډه کړې، د افغانستان د یو شمېر ګاونډیو په ګډون د سیمې مهمو لوبغاړو لکه چین او روسیې چې له طالبانو سره مخکې له دې چې په افغانستان کې واک ترلاسه کړي نږدې اړیکې ټینګې کړې وې او په زلونو یې خپلو پلازمینو ته د طالب مشرانو پلاوي وربللي وو. ولې د حکومت په رسمیت پېژندلو لاس نیولی دی؟ که څنګه په ډیرو دغو هیوادونو کې د افغانستان د سفارت چارې د طالبانو استازو ته سپارل شوي خو له رسمي پیژندنې ډډه کړې ده. د سیاسي او حقوقي چارو کتونکو یو پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمس هم په دې برخه کې دوه لاملونو ته ګوته نیسي.
یو دا چې د افغانستان نه چې دغو هیوادونو ګټو ته کوم ګواښونه پیښتي، طالبان تر اوسه نه دي توانېدلي چې د دوی دغه اندېښنې له منځه یوسي. دویمه موضوع د طالبان لخوا د یو ټول شمول حکومت نه رامنځته کول دي چې روسي خو مخکې دغه یو ستر خنډ بللی دی. چین نسبتا په دې موضوع غلی دی. ولې دا چې د منځنۍ اسیا هیوادونه ټول د روسیې کلک ائتلافي هیوادونه دي، هغوی هم ورته اندېښنې لري او روسیه د هغوی اندېښنې له پامه نشي غورځولی.
د نړیوالې ټولنې لخوا په افغانستان کې د طالبانو د حکومت نه پېژندلو پر دې سربېره چې له نړیوالې ټولنې سره د دې هیواد پر رسمي اړیکو یې ډېر اغېز کړی او د ملګرو ملتونو په شمول په ډېرو نړیوالو سازمانونو او غونډو کې دا هیواد له دې بې برخې کړی چې خپل غږ اوچت کړي، په افغانستان کې دننه یې اقتصادي، بشري، سیاسي او ورته نورې ستونزې لا زیاتې کړي دي. د افغانستان د مرکزی بانک د میلیارډونو ډالرو شتمنۍ په امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو کې کنګل ده. نړیوالو پر هغو مالی مرستو لاس نیولی چې په تیر جمهوري نظام کې به یې هر کال د افغانستان د بودیجې له 80% زیاته تمویلوله او پر نورو بندیزونو سربیره د افغانستان پر بانکي سیستم لګول شویو بندیزونو هم د پیسو د انتقال په برخه کې ډېرې ستونزې راولاړې کړې دي. ویل کېږي نړیوال مشروعیت تر ډېره له کورني مشروعیت څخه اخیستل کېږي. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی نادر خان کټوازی وایي په اوس وخت کې نه د انتخاباتو لپاره زمینه برابره ده او نه هم ورته اراده شته. اوس پوښتنه دا ده چې آیا کومه بله لاره چاره شته چې په ترڅ کې طالبان له داسې کورني مشروعیت څخه برخمن شي چې حکومت د اکثریت افغانانو او هم د نړیوالې ټولنې لپاره د قناعت وړ وي. ښاغلی کټوازی داسې وړاندیز کوي.
خبره دا ده چې دلته لیستر لیګه د اوس لپاره یو لوی جرګه مراغواړي. که څوک لوی جرګې له نامه سره مغه لري چې لوی جرګې دي، د سپېڅلو خلکو، د پاکو خلکو جرګه راغواړي، د هر څه په نامه باندې چې هغه جرګه هغه کوي، یو جرګه راوغواړي او دغه جرګه داسې یو څه دغه حکومت ته یو دغه په لاس باندې ورکړي چې دوی خو لږ تر لږه نړیوالو ته هغه وښيي چې موږ دغه د یو جرګې له خوا یا د ولس د استازو له خوا موږ
د سیاسي او حقوقي چارو د کتونکو په باور د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو د حکومت د په رسمیت پېژندلو په وړاندې یو بل مهم خنډ د ملګرو ملتونو او د امریکا په تورو لیستونو کې د لسګونو طالب چارواکو نومونه دي چې تر اوسه ترې نه دي لرې شوي. د روان کال د جولای په 1 په کابل کې د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په برید کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو پیښې چې یوه ورځ وروسته یې اعلان د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن وکړ هم په دې اړه چې آیا طالبانو د دوحې د تړون مطابق ترهګرو ډلو ته د نه پناه ورکولو او ورسره د اړیکو د پرې کولو په اړه خپلې ژمنې عملي کړي ځینې اندېښنې راپورته کړي دي. خو متحدو ایالتونو له دې سره سره د طالبانو له چارواکو سره څو ځلې په دوحه کې خبرې ترسره کړي او هم له افغانستان سره د بشري مرستو په برخه کې یو ستر مرستندوی هیواد پاتې شوی دی. د شمیرو له مخې په تیرو 15 میاشتو کې له افغانستان سره د 1.1 میلیارد ډالرو بشري مرسته کړې ده. په سیمه ییزه کچه د طالبانو سرپرست حکومت د اړیکو د ښه کېدو لپاره ظاهرا له تاجکستان پرته چې مشرتابه یې د حکومت په وړاندې سخت دریځ غوره کړی، د روسیې او چین په ګډون له خپلو یو شمېر ګاونډیانو او د سیمې له هیوادونو سره د سوداګرۍ او ترانزیت په برخو کې یو شمېر قراردادونه لاسلیک کړي، خو له ټولو دغو هڅو سره سره ډېره لرې بریښي چې کوم یو د په یوازې سر د طالبانو د حکومت په رسمیت پېژندلو ته راوړاندې شي.
د نوریاس نوري په راپور کې مو دا موضوع واوریدل چې د طالبان حکومت ولې په رسمیت نه دی پیژندل شوی او که په رسمیت نه وي پیژندل شوی افغانان به له څه ستونزو سره مخامخ شي. احمد شیبریم د ازادي په سپو کې پروګرام کې ستاسو کوربه. په دې خبرونه کې مو میلمانه دي د سیاسي چارو کتونکو محمد عمر داوودزی چې په پاکستان کې د افغانستان سفیر او د ولسمشر اشرف غنی سلاکار وو. بل میلمانه مو د سیاسي چارو کتونکو نجیب آزاد دی. د میلمنو هرکلی کوم. داوودزی صاحب، لومړی که تاسو ته راشم، ستاسو په باور طالبان باید څه وکړي چې حکومت یې په رسمیت وپیژندل شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته شبر صاحب او ستاسو ملګرو همکارانو ته، ما ملګری آزاد صاحب ته، ټول اوریدونکو ته زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. طالبان ته مهم کار چې پکار دی هغه داخلي گفتمان دی چې افغانانو ترمنځ یو د خبرو اترو پروسه شروع شي. په تېر یو نیم کال کې دوی ونه شو کولی چې داسې پروسه شروع کړي. یوازې د په نامه د علما وایي یو دوه غونډې جوړې کړې چې هغه د افغانستان د ټولو علماو نمایندګي نه کوله. افغانستان علماو کې هم ډېر داسې خلک دي چې دوی د دې موقف او سیاست سره موافق نه دي او هغوی نه غوښتي وو او نه یې ګډون کړی وو. نو د حل لاره یو گفتمان دی د افغانانو ترمنځ، خبرې اترو یو پروسه ده. میکانیزمونه اسانه دي چې پرې بحث وشي. یو میکانیزم چې اوس حالاتو کې ممکن وي او موثر وي هغه به انتخاب شي. خو چې اصولا طالبان په دې موافق شي چې د ملت سره خبرو اترو ته تیار دي.
مننه داوزه صاحب. آزاد صاحب، د افغانانو ترمنځ خبري اتري داوزه صاحب د دې پیشنهاد کوي. مخکې مو په راپور کې د پخوانی رنګ شوی ولسی جرګې د غړي نادر خان کټوازی دا وړاندیز درلود چې طالبان د لوی جرګه راوغواړي. دا دواړه خبري سره نشتی دي. تاسو څه پیور زیاتوي؟
سلامونه درنښت تاسو همکارانو او زما ګران ملګری داوزه صاحب. ګورئ، په دې کې شکل زده افغانستان په تېر تاریخ کې هر هغه حکومت یا نظام چې د زور د لارې راغلی دی هغه د داخلي ګواښونو سره مخ و، د داخلي مشروعیت سره مخ و. او بیا په تېرو شلو کلونو کې افغانانو د جمهوریت تر چتر لاندې چې کومه حکومت ولي او دولت ولي تجربه لرلې ده. او په یوویشتمه پېړۍ کې په دې کې هېڅ شک نشته چې افغانان د دغه سې یو نظام چې لومړی خو هغه د زور د لارې واک ترلاسه کیږي او تر هغه وروسته یوازې د یوه ایدیالوجیا د یوه فکر کسان هغه واکمن دي. نو هغه د خورا ډېرو ګواښونو سره مخ ده. داخلي مشروعیت په بشپړه توګه هلته وجود نه لري. نو یوازینۍ لار همدغه ده چې ټول قومونه د هغه په ځانګړي توګه د هر سیاسي فکر لرونکی باید افغانستان په سیاسي ساختار کې ځان وویني. هغه مهال د دې امکان شته چې داخلي مشروعیت ترلاسه شي. هغه اوس که د انتخاباتو د لارې چې اوس ممکن شرایط نه وي ورته مساعد، لکن همدغسې د افغانستان دودیز انتخابات چې ورته ویل شوي یا دودیزې ناستې یا پرېکړې چې په تېرو لسیزو کې یا حتی په پیړیو کې مشاهدان یو هغه لوی جرګې وي دا وځي صاحب چې ویل میکانیزم باندې بحث کېدلی شي، نومالي بحث کېدلی شي، لکه تر ټولو مهمه دا ده چې د افغانستان ټول ولس په دې معنا چې د ولس استازي هغه د بیلابیلو اقشارو استازیتوب وکول شي. ګوره، تر ټولو مهمه دا ده چې د افغانستان تر 50% د اکثریت نفوس، یعنی د مېرمنو نفوس په افغانستان کې تر 50% لوړ دی. 50% مده 50% لوړ دی. هغه په بشپړه توګه د ټولو مدني حقونو، د ټولو سیاسي حقونو، د ټولو اجتماعي حقونو، هغه حقونه چې د خدای تعالی په احکام او عوامل او اسلامي قوانینو کې راځي، جعفری وي که حنفي وي که مالکي وي که شافعي وي که حنبلي فقه وي، هغه که ځمکني قوانین وي، د ملګرو ملتونو کنوانسیون وي، د ټولو قوانینو له مخې د یو څو ټول حقونه اخیستل شوی دی. په یو هیواد کې چې په یوویشتمه پېړۍ کې د میرمنو څخه د زده کړې حق واخیستل شي، د سیاسي او مدني فعالیت حق ځنه واخیستل شي، هغه د استبدادي نظام پرته بل تعریف نه لري. نو هغه په بشپړه توګه مشروعیت، داخلي مشروعیت د لاسه ورکړي. او کله چې داخلي مشروعیت د لاسه ورکړي، ښکاره خبره ده چې نړیوالو اصولو او عرفونو له مخه لمخې په نړیوال سټیج باندې من زواته زی او نړیوال مشروعیت په بشپړ توګه لمنځه ځي. نو لکه کټواجی صاحب چې ولې او داوودی صاحب چې ولې تر دې وړاندې په لیوانی بحثونه سوي دي او همدغه وړاندیزونه غوښتنې دي، وازنه لار همدغه چې تر ټولو وړاندې داخلي مشروعیت باید ترلاسه شي.
سلامت داوودی صاحب، ځینې سیاسي کتونکي دا وړاندیز کوي چې د دوحې تړون دی عملی شي تر څو د کابل کې واکمن حکومت پر رسمیت وپیژندل شي. په دې اړه ستاسو نظر؟
په دې اړه زما نظر دا دی چې دوه تړون یو ناقص تړون و، که هغه تړون درست وای او ناقصې نه درلودې نو د بعدي حالت به نه پیښېده. نو ځکه هغه زه فکر کوم چې تاریخ ته سپارل شوی او د سره باید طالبان کینی او د ولس سره د بحث یو میکانیزم پیدا کی. ډیر ښه رژیمونه، ډیر ښه نظامونه هم همیشه حاضری او دای جز د کاری چې د ملت سره مشوره کی. تیر نظام چې جمهوری و منتخب و د ولس سره د مشورې میکانیزم موجود و، ولسی جرګه و ولایتي شوراګانې و او مطبوعات و نو نور میکانیزم جامعت علما او د قبایلو میکانیزم و دغه ټول لارو د ملت سره وختن په وختن مشوره کیده او بیا به چې کله یو مهمه موضوع پیښه شو بیا لوی جرګه هم راغوښتل کیده چې د دواړو جمهور رئیسانو په وخت کې لوی جرګې دایر شوي. اوس خبره دا ده چې طالبان دغه نقطې ته حاضر شي چې د ملت سره مشوره ضروری وګڼي، دا ملت خپل وګڼي. اوس فعلاً خو دوی یوازې ملایان خپل ګڼي او هغه ځینی ملایان خپل ګڼي، نور ملت محکوم ګڼي. دوی حاکم دي او نور ملت محکوم دي. دا د حاکم او د محکوم رابطه دا ډیره مشکله ای او دا به وروسته ډیر مشکلات پیښي.
مننه داوزای صاحب. ازادي چپو کې پروګرام دی، د پروګرام میلمانه مو دي شغله داوودزی او شغله آزاد. لبی خبرتیا ورسته به هسته دوام ورک.
آزادی په چپو کې پروگرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
د دې پروگرام موضوع مو د نړیوال ټولنې سره د طالبان حکومت تعامل کولای شي. څرنګه ممکن ده چې طالبان د نړیوالو غوښتنې ومني او نړیوال طالبان په رسمیت وپیژني؟ دا صلیب سپو کې د پروګرام کې وړاندې دا اوریدونکو نظر هم لملمنو او لنور اوریدونکو سره شریکو او همدارس په فیسبوک کې دغه پښتنو ته چې کوم اوریدونکو ځواب ویل دی هغه هم لملمنو سره شریکو. آزاد صاحب، دا خبره هم ډیره مهمه ده چې ځینې کسان په دې باور دي تاسو مخکې د اشاره وکړه د شوزو د حقونو مسله، مثلا دغه سي موضوعات داخلي نور موضوعات کچرتي به جرګه جوړ شي په هغه کې هم ممکن دغه مسائل تر هشي. یعنی ورلمخه طالبان ولې باید ځینې مراحل طی کړي او بعد لږه داخلي مشروعیت ترلاسه کړي؟ فرضاً کوي آزاد جرګه وي، په دې جرګه کې چې د ولس استازي برخه اخلي، خو نو طبي خبره ده چې د طالبان حکومت ته ځین وړاندیزونه کوي او په هغه وړاندیزونو په موافقه کې شي بیا به ګام اخیستل کیږي. څنګه
شیبه زه تر دې وړاندې هم ځینې داسې دا کورنه لیکس وله چې د طالبانو مشرتابه په دې باندې وار وار ټینګار کړی دی چې په هیڅ عنوان د مېرمنو ته هغه حقونه چې مېرمنې غواړي په ځانګړې توګه د زده کړې حقونه هغه نه ورکول کېږي. تر ټولو مهمه خبره دا ده وړاندې تر دې چې دغه چې یوې جرګې ته یوه ناشته مجزو چې هلته د ولس استازي په دې مسایلو باندې بحث وکړي او وړاندیزونه وکړي یا غوښتنې وي، تر هغه وړاندې د طالبانو کې دننه خورا مهم کسان خورا باصلاحیت ته کسان او د واک په ویش کې چې خورا ډېر مهم رول لري، لکه سراج الدین حقانی چې د طالبانو 55% بوتو وایي، هغه د هغه ورورانه سقانی ده د لومړی ورځ دی یو ټویټونه اوس موجود دي چې د دې پریکړې مخالفت کړی دی او غوښتنه یې کړې ده چې مېرمنه ته باید زده کړو حق ورکړل شي. د دې ترڅنګ شغله باستانه گزای د لومړی ورځ راځي دوه ځلې په عام سټیج باندې د سخت د دې پریکړې غندنه وکړه. زبیولا مجاهد سم د وړاندې کڅوڅه هم په ظاهره نه د طالبانو وایان دی، لکه تر دې راځي د کورې طالبانو کې وو اکمن طالب مشر دی. د درې میاشتې وړاندې ستاسو په ډیره سمې کې په ځای دی چې ما سره په بحث کې دوه لکه چیرې ول ما وخت درلود نو نمبر 2 دی انجینر مکاتب ته کلای. دا په دې معنی چې طالبانو کې دنه هم ډیرای کسان غواړي چې انجینر مکاتب ته ولښ، لکه بیا هم نشي تلای. دا د دې ښکارندوی کوي چې بل قوت یا قدرت دلته شته چې هغه تسامې نشي او هغه تر دې ربیده شواهد او اسناد دا شی په تیر وشل کلونه کې د پاکستان دول دا شی چې پاکستان په طالبانو څومره نفوذ لري او کله چې طالبانو مشران د ډیرو پریکړو مخالفت کوي او بیا هم نشي کولای چې خپل تسامې یا خپل غوښتنې پلیکلی نو دا د طالبانو استقلالیت سوالان راولي، یعنی طالبان هیڅ ډول خپلواک نه دي او طالبان د پاکستان تر نفوذ لاندې یو انت مسله
آزاد څه مننه په همدې برخه کې به د داوودی صاحب نظر واخلو چې په پاکستان کې سفیر هم پات شوې ده. داوودی صاحب تاسو څه فکر کوئ؟
ډیر مهمه خبر ده دا او ډیر یو مهم بحث ده. طالبانو او د پاکستان ډیر خاص او تاریخي اړیکې دي او دا خود نیومه د هینې شروع شوې ده. اول ورځ چې طالبان بروز وک دا هي اړیکې د خاصې اړیکې موجوده وي او بیا چې کله امریکایان راغله دوباره دوی بیرته لاړل پاکستان کې هم پناه واخیستله، هم اکثر مشرانو پاکستانی شناختی کارتونه واخیستله، هلته سرمایه خپله ډیره کړه، هلته ښځې وکړې، هلته بچیان ځینې په مدرسه کې ځینې پوهنتونونو ته لاړل تربیه شول. بیا چې دا حالت خو جزئیاتو ته نږدې چې راغی او دوی بیرته دلته حاکم شول نو اولین یو استخباراتي مشر چې دوی تعلنی توګه راغی او د کمرو مخه کې راغی هغه د پاکستان د ایس آی رئیس. اوس رابطه خو خاصه او تاریخي ده، اما دا چې د دوی د فیصلې کې چې روزانه فیصلې کوي یا روزانه پالیسی جوړي د یا د ښځو په هکله یا د نورو افغانانو د شمولیت په هکله یا حتی د تروریستي ګروپونو سره د برخورد په هکله چې دغه درې مهم موضوعات دي، دی کې د پاکستان د ځینو ادارو څومره رول دی او هغوی څومره پې حاکم دي په دې کې اوس فعلا ثبوت نه لرم که دا ادعا وکړمه بیا به ثابت نه شم کړی، اما دا ثبوت هم نه لرم چې رد کړلی شم چې ووایم چې نه داسې نه شته. یعنی دواړو خبرو ته شواهد شته دي. زما په فکر باندې دا جزئي اقدامات چې طالبان کوي چې کله ډیورنډ په خط باندې یو سیم قطع کوي یا یو کس د طالبانو نه په غوسه شي یو فیر وکړي او بیا د دین استفاده کیږي دا مهم نه دی. دوی باید د سره د پاکستان سره رابطه خپل تعریف کی او هغه میکانیزم د گفتمان چې دی، یعنی که د گفتمان میکانیزم شروع شي یو لوی جرګه ای زه یقین لرم چې د ملت یو د مهمو پښتنو نه به د دوی نه ځای چې پاکستان سره د رابطه مونږ ته تعریف کا. آیا موږ د پاکستان د خوا اشغال یو؟ آیا موږ پاکستان یو ملګری ملک دی؟ آیا زموږ رابطه برابر ده؟ ته څومره د هغوی د اثر لاندې؟ دا به یو د هغه مسایلو نه یي چې په لویه جرګه کې به د طالبانو نه پوښتنه کیږي او که ونن که سبا یې دوی به دا جواب وایي دوی ملت ته دا قرضداره دي چې د پاکستان سره خپل رابطه شرح کړي او تشریح کړي.
داوزه صاحب وبخښئ، په همدې برخه کې د خبرونه په پیل کې مو هم دې ته اشاره وکړه چې د طالبان حکومت هیڅ هم په رسمیت نه دی پیژندلی. 15 میاشتې وشوې د طالبانو د حکومت شای نه ښکاره خبره ده د ملګرو ملتونو هیڅ غړی هیواد نشته چې 15 میاشتې په پایتخت کې یو ډله واکمنه وي او هغه په رسمیت نه وي پیژندل شوی. په داسې شرایطو کې فکر نه کوي چې طالبان هم مجبوریتونه لري چې په پاکستان باندې اتکا وکړي؟
ښه، دا خو چې لږ در اعظم په کې خپله تبصره ولرم، دا نوې دور د بشري ډیپلوماسۍ دا خو د دویم جنګ جهاني نه بعد شروع شوی دی او په دې دور کې ملګري ملتونه د ډیپلوماسۍ مرکز دی د دنیا. نو متاسفانه چې دا وخت نه چې ملګري ملتونه تاسیس شوی او دا نوې دور د ډیپلوماسۍ په دنیا کې شروع شوی دا یو منځوي ملک په تاریخ کې په دی اویا کلن تاریخ کې څوک سراغ نه لري چې دا اسلامي امارت دی. هغه انتها د انزوا کې واقع دی د دوی رژیم. البته دلته یو تفکیک په کار دی، نړیوالو افغانستان نه دی منځوي کړی، د افغانستان خلک نه دی منځوي کړی. هغه چې د دوی سره موافق نه دی احساس د خطر کې هغه بیا خپل ملکونه ته او هغه چې ډیر ضرورت لري په شکل د اشکال کومکونه ورسي، تاسو خپل خبرو کې اشاره وکړه چې امریکا چې دلته طالبان وایي چې موږ وځو او موږ شکست ورکړه، هغه یو اشاره یو میلیارډ ډالر کومک کړي چې په دا گاوند کې لوی لوی قوتونه یو دوه میلیونه به کړي، میلیارډ خو خوب هم نشي لیدلی. په هر صورت باندې د طالبانو رژیم منځوي ترين رژیم دی په تاریخ د جهان کې، او په تاسف سره چې زیاتې انزوا خو روان دي، سیاست د سیدی تصامیم د سیدی فیصله د سیدی چې دوی به نور هم منځوي کیږي، او په تاسف سره چې قیمت به د افغانستان خلک ادا کړي.
دا اوسه سب مننه لایبي خبرتي او روسته او ریډونکو ته مخه کوو، او د دوی نظر له تاسو سره شریکو چې او ریډونکو څه نظر لري.
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام په 0.15 صفه هم نیولای سي.
د واتس اپ شمیره مو د 00420221120 تکراروم، 00420221120 تاسو کولی شئ چې د اسکایپ لري هم پرې خبرونه کې برخه واخلئ، او په دې ټلیفون شمیره زنګ راته وهاي 00420221120501 تکراروم نړیواله شمیره 00420221120501 اصریب سپوکی پروگرام دی. یو اوریدونکو را سره دی، د دوی نظر به راوخلو. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او خپل پوښتنه وکړئ. مهرباني، تاسو را سره
یاست.
وعلیکم السلام. خپلواک صاحب شرح لې
ژوند دی اوسه شبر صاحب زیو د دوزی صاحب نظر موارد ای زخفل دوگن نظر وایم چه دا کنالی پرسنت پیجنی کنم پیجنی خدا دو دوی کار دی دوی گواری چه دا افغانستان خلق دی و افغانی و اسلامی دو دو او دین داری او که دوی گواری چه مرد نالی پر امریکا خل پر دو لکی دا امریکا هم باید مرد درد باید بگونی چه دا اسلامی چه دا افغانی چه دا باید تام ثلاث هم باید دار که دخ مشکل هم نده، بلکه دا غیو هر یواد زانه یو دغل ره بلا خبر داودی سا ویلی که نمخاره پا دوران کرتا بی پریفی یا غشیفی دا وڑا خبر دا آیا بابل دوری کسما تالیمان خدا سمخارونه لگره
خواته به نوزو خپلواک سب لخپروانی به نوزو که داده خپلواک سب داده مقایسو خبرو تا چه افغانان ورسی لادم تر دیدم ادا مشکلات نال کیشه اتیر خپروانی کم تاسو خپروانی که برخوا وقتا مقایسی تا بلاده زل طول آوریزون که هیل کوم چه مقایسی تا مزی پا اوسنی موضوع که پشتن آکه
خپل نظر مکمل ابرانی که خدا مرمانه دید
مقایسی تا نه لمقایسی پراتا مهربانی وکی
نوتفاد خپل خبر شبار سرده چه سرگون کسان په یو نامه څه جنونه مچي دا بل حکومت اردو پولیس هم افغان او مسلمان هم ورور دی، په دې کې مشاکمه پاکستان مو دښمن دی او دغه یو وخت مکلف دی چې خپل د دوست سره خبرې وکړي خپل دښمن سره خبرې وکړي، دغه یو وخت چې د پاکستان سره بریز نیولی دی تاسو منی چې په هیڅ وخت کې هغه حکومت بریز نیول
مننه. بل اوریدون کې ته مخه کوو او لاوریدون کو هیله کوو چې په موضوع خبرې وکي، کچرته موږ دې تراشو چې دا حکومت له بل سره مقایسه کوو، د بل حکومت طرفداران بیا غله د مجاهدینو له حکومت سره مقایسه کوي، د مجاهدینو حکومت دې خلق دیموکراتیک ګوند سره مقایسه کوي، نو دا افغانانو قصيبه هم د دوام کوي. اما که په یو موضوع کې باندې تمرکز وکړو یوې نتیجې ته به ورسو. بل اوریدون کې ته مخه کوو، ازادي سپورت پروګرام دی، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مننه تاسې او اوریدونکو ته او مننه ته خپل نیکی احترامات وړاندې کوم. زه ساحل د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه تاسې سره پاډی کوم.
مهرباني.
مننه. ما اسلامي امارت دغه کومه پالیسی چې وړاندې کړې ده د دې موږ ملاتړ کوو او موږ یې ملاتړ کوونکي هم یو. دا کوم ملګرو ملتونه چې تاسې یادوئ په دا شل کلنه جګړه کې د ملګرو ملتو څه وکړله اوس زموږ اسلامي امارت په رسمیت نه پیژني. داودزی صاحب وایي معنا چې دا د پاکستان اثر پر امارات پر مجاهدینو باندې پروت یا پر اسلامي امارات پر مشتابو پر دوغه دا مشکت ان ردو او نیم ورسره منو نم اسلامي امارات پاکستان دغه لاندې در اثر لاندې دي او نه به ان شاء الله تعالی په زور د الله او د دې ملت په دغه ځواک سره نه د پاکستان در ځواک لاندې سي موږ کلک ماتل کو د اسلامي امارات سره مش خوخوږي دغه خبرې چې دای کوم خبرې کوي دا وځي صاحب مشر دی موږ ډیر زیات احترام ورته لرو کني مرګ
بلاوریدونکو ته مخه کوو اسری په سپو کې پروګرام دی بلاوریدونکو هم را سره دی مهرباني وکړئ خپل نظر را سره شریک کړئ
خاصار يم لپکیا
مهرباني
سیبات محترم تاسو سلام ملمنو تاسو سلامونه اول خبر پښتل چې د کوپر او د اسلام دوستي هیڅ کله کېدل نه شي کنه لکه ملمنو څنګه ویل چې د حقوق دوه تړونه دا که هر څومره شیخ صاحب د نور مجاهدین عملی کې دې ضمانت مو بیا څوک ورکی چې نړۍ به اتمن په رسمیت پیژني دا هیڅ کله کېدل نه شي ځکه چې دوی ډیره وخت راځي له مجاهدینو سره
خاکسر صاحب او بخشی په نړۍ کې وو پنځوس اسلامي هیوادونه دي د دې نورو ولې له نورو غیر اسلامي هیوادو سره رابط شته مثلا د طالبانو مرکز په قطر کې وو کلونه وسم په قطر کې دفتر لري په د قطر حکومت ولې د سیمې او د نړۍ ټول هیوادونه پر رسمیت پیژني دا ټلیفون قطع شو بل اوریدونکو ته مخه کوو ازریب سپو کې پروګرام دی مهرباني وکړئ تاسو سره یاست مهرباني
تاسو سلام او ریسونکو ته سلام وایم همدرد در سره پاړی کا کین لغمان نه
وعلیکم السلام مهرباني
دغه خدغه نظر داسي دغه ولسته او دغه موهیوات کم دغه اوس اسلامي امارات په قبضه کې دا دغه مسول ده او بس خدای به خوشحالي ورکړي او د دې په لاس کې دا نور د دې خپل خواخه ده چې اوس ملک می خواته دی یو ولست می خواته دی کنه نو نړیم پستر ګوینه ولا سم خپل پستر ګوار سوینه کدا وسانه حالات هم د څه پاتې شي او بیا په دې پوسه سی وطن بم ناراضه یو ولس بم ناراضه به چې د وسانه حالات تبدلون ورکی هم په خارج کې افغانان عزت پیدا کیو هم په داخل کې مطلب روزګار او چلیږي نو دا د دې مسولیت ته خپل مسولیت ته توجه کیږي
غیما نظر مننه هم درسه بل اوریدونکو ته مخه کوو ازریب سپوک پروگرام دی مهرباني وکي لدی اوریدونکو سره ناور د سکایپ لاري اوریدونکو را سره دی خو رابطه زر نه ډټینګ شوه او راځي او برته رابطه قطع کیږي نو ور بشو ملمنوته په ورشو دا وځه لومړی کته سو د دې اوریدونکو په نظرونو او په پښتنو باندې خپل نظر سره شریک کړي
را دي اوریدونکو ته خاص د زړه له کومې سلامونه او احترامات وړاندې کوم او البته چې نور اوریدونکو ته مې مخکې وړاندې کړل او د دوی نظریات ډیر مهم دي ډیر د قدر وړ دي دا دوه موارد کې به زه لاندې تبصره وکم یو دا چې د پاکستان سره اړیکو خوالی ز طرفدار مې باید چې هی خونه اوازې پاکستان سره نورې دنیا نور ملکونو سره هم باید اړیکې موجوده دوستی ملګرتیاي محدودیت مزمن کې واقع نشي د پاکستان سره پر اړیکو کې په مخ کې وختو کې خو زه په خپل د دې مسول ما چې د پاکستان سره هي اړیکې جوړې کما هم تجارتی هم سیاسي د هر لحاظ اواز نظامی اړیکې موږ نه غوښتلې نور په هر عرصه کې موږ غوښتل چې او کوشش هم کو چې هي اړیکې او پاتونکو کې زما سفارش هم ده چې د هیڅ کاوندي سره په تنش کې ژوند کول د یو اړخم په ګټه نه دی خبره مې دا و چې یوازې پاکستان ته محدود پاتې کېدل دا ښه خبر نه ده دویم موضوع چې په لنډه تبصره کول غواړم هغه دا دی چې زه اکثر اورم د اسلامي امارت ځینې ملګري یا طرفدار خلک دا وایي وایي دا هم که په رسمیت پیژني که نه پیژني دا د هغوی کار دی څه مهمه خبر نه ده نه وروره نه خورې مهمه خبره ده دنیا یو کلی دی په کلی کې چې موږ او تاسو کې یو کور البته یو دا نور کلی تصمیم ونیسي چې اره دغه کور سره موږ مړ او ژوند نه کوو دا غو کور او کورنۍ ژوند په کلی کې ډیر سخت شي مړی به څوک خخ کی د مشکل په وخت کې به څوک ورته ورسیږي، د لوګي په وخت کې به څوک ورسره کومک وکړي. نو دا دنیا یو کلی دی، کله چې یو مملکت داسې را پیدا شي چې دنیا یې په رسمیت نه پیژني، یعنی هغه سې مثال دی چې هغه په کلي کې نور کلیوال ورسره مړی او ژوندی بند کړي، دا ډېر بد حالت دی. مونږ او تاسې یو مثال لنډې چې بل ورکمه، مونږ هندو باوره خلک درلودل پخوا چې متاسفانه اوس به ټول تللي، سکان او هندوان هم چې ورته ویله، دا به چې مونږ سره په کلي کې اوسېدل مړی او ژوندي کې به شریک و را سره او برابر به شریک و را سره. نو د دنیا هم دغسې یو کلی دی، افغانستان په انزوا کې ژوند نشي کولی، ډیر به وضعیت تریخ شي په راتلونکي کې، خصوصا د وقایعو په حالت کې، کله چې باندې زلزله راشي، کله چې باندې سیلاب راشي، کله چې باندې وچکالی راشي او بیا ورسره تحریمات هم شي، دا ډیر بد حالت دی. زما دوه مشورې دي د اسلامي امارت کشرانو مشرانو ته، چې یو د دنیا سره مړی او ژوندی دا جوړ کړي په رسمیت چې نهستی پیژندل شوي، دا ستاسې لویترینه نقیصه ده. او بله خبره دا چې د پاکستان په ارتباط وغږېدي، نو باید همیشه توازن وساتو. زه وینم چې اسلامي امارت یو څه د ایران د انقلاب پیروي کوي، هغه ښه مثال نه دی په دنیا کې، هغه هم ډېر یو بد مثال دی. هغوی خپل ملت په ډېرو بدبختۍ باندې ککړ کړی، یعنی دومره منابع او امکانات چې ایران لري، او اوس هغه جیشل دغه یعنی په هیڅ لست کې په دنیا کې نه راځي ایران. ولې نه راځي؟ ځکه چې منځوي شوی دی، دنیا منځوي کړی دی، دنیا د تحریماتو لاندې راوستی دی. نو د اسلامي امارات مشران کشران دین باید په دې فکر وکړي، هغه اقدامات وکړي چې هغه باعث د رسمیت پیژندلی کیږي، چې هغه باعث د دې کیږي چې د دنیا سره مړی او ژوندی بیرته برحاله شي.
مننه. دا تاسو د ایران مثال ورکو، ایران البته که له افغانستان سره مقایسه کی، څوک مقایسه کی، ایران تیل لري، ایران شتمنی لري، دا غ ټولو تیلو ټولو شتمنی او ټولو امکاناتو باوجود چې جګړه هم پکې نه ده شوې، بیا هم د دوی حکومت دغه اوس له سقوط سره مخامخ دی او په ایران کې اقتصاد په سهال کې دی، دا همدغه اغله لپاره کارونو لپاره. خو بیا هم ایران له نړۍ لړۍ روي وادو سره بیا هم روابط لري، او د کلی مثال تاسو ورکو، دغه وسوس په کچرته افغانۍ اجازه امریکایانو نه وای ورکړي چې افغانۍ چاپ شي. د ازادي راډیو نمو یو راپور درلود، ویلي چې په څو راتلونکو میاشتو کې چې کال به نو پوره، شاید افغاني نوټ پیخي په افغانستان کې لمن ستللای وای، ځکه چې افغاني پیسې هغه شي، نو افغاني به مهم نه لرلې. آزاد صاحب، تاسو د دې اوریدونکو په نظریاتو باندې څه ور زیاتوي؟
ګورې، له بده مرغه د تېرو څلوېښتو پنځوسو کلو جګړو افغانان له ټولې هغه سیاسي شعور څخه خورا لرې ساتلي دي. دا خورا د بدمرغۍ او د خواخوږۍ خبره ده. دغه دوستانو نه ځان قدر وړ دی، لیکن د خواخوږۍ وړ هم دی. دا هیڅ امکان نه لري چې تاسو په یو لوی کور کې نړۍ یو کور ده د عرفونو اصولو خلاف روان اوسئ. هغه چې دلته په نړۍ کې نن په یوویشتمه پېړۍ کې د کفر او د اسلام د دوستۍ خبر نه ده، د کفر او کفر د دوستۍ خبر نه ده. روسیا او متحده ایالاتونه دواړه غیر اسلامي هیوادونه دي، روسیا امریکا او چین دواړه غیر اسلامي هیوادونه دي، لیکن بیا هم د ستونزې لري، ځکه دلته د ګټو خبره ده، دلته د ملتونو د هیوادونو د ګټو خبر ګټې خبر ده. نو په نن اثر کې د دین له ادرسه د هیوادونو اړیکې اصلا د تعریف کېدلی نه شي. نن هم افغانستان هغه له بده مرغه د ملګرو ملتونو د راپور له مخې د 90% خلک دوه وخته ګوډی نه لري، او هغه چې دوه وخته یې وخت ډوډۍ هم پیدا کیږي، هغه هم دسته د همدغه هیوادونو ځانګړي کفري هیوادونه چې دی ورته وایي. په داګړې توګه د متحده ایالاتونو مرستې دي، طالبان په خپله وایي چې هر میاشت $1 بلیون د دوی مرکزي بانک د امریکا لخوا راځي. او تاسو خپل راپور کې هم یادونه وکړه چې $1.1 بلیارډ یوازې په تېر کال کې متحده ایالاتونو ورکړي دي. همدغه پیسې د دې باعث شوي دي چې اوس هم هلته خلک ژوندي دي. کنه اسلامي هیوادونو خو د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان دوه ځلې په اسلام آباد کې د پاکستان په کوربتوب باندې ناستې وکړې، متر اوسه پورې د همدې اسلامي هیواد سره هیڅ مرسته ونه کړه. تعریف سیاسي دی، دلته د ګټو د خپلو ګټو د تعریف مسله دی، د هیوادونو د ګټو تر هغو پورې چې طالبان پر همدغه دریشي ولاړ دي، ولاړ وي له بده مرغه به وضعیت به تر دې هم بدتر شي افغانستان په بشپړه توګه د جغرافیا په بشپړه توګه انضباط تر د هویت د لاس اور کول سوال دی. دلته افغانستان پاسپورت لري، افغانستان اساسي قانون لري، افغانستان منل شوی بیرغ لري، د نړۍ سره هیڅ ډول راکړه ورکړه لري. نو هغه دوستان چې د دغه شي د ریزونو پلوي کوي، زه فکر کوم یوازې سره تاسف کولای شي، ځکه د سیاسي شعور څخه د پوهې څخه په تیرو لسیزو خورا لرې ساتلې دي دا بیچاره ولس.
مننه آزاد صاحب. آزادی په څپو کې پروګرام دی، د پروګرام موضوع مو ده له نړیوال ټولنې سره د طالبانو د حکومت تعامل څنګه کېدای شي او څنګه ممکن ده چې طالبان د نړیوالو غوښتنې ومني او نړیوال د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. په فیسبوک کې مو هم دا پوښتنې مطرح کړې دي. یو شمېر اوریدونکو یا د فیسبوک مینوالو او فیسبوک را سره شریک دوستانو دغو سوالونو ته ځواب ویل دی. زما همکار دا حسیب تلاش دا فیسبوک سره لري لوي خبرتي او روسه بل دوی واورو چې اوریدونکو څه پیغامونه له موږ سره شریک کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
تلار سه په فیسبوک کې څومره اوریدونکو دغه پښتون ته مخکې یاد کړي، په څومره اوریدونکو تبصری کړي په فیسبوک کې یو شمیر لمر سره شریک کړي او اوریدونکو سره
تاسو اوریدونکو ته سلامونه. په دې اړه غنو کسانو خپل نظرونه شریک کړي دي، البته بلا بل نظرونه دي چې یو څو لنډې زه دلته تاسو وایم. د زینت په نوم باندې لیکلي دي چې تعلیم ته د وخت ورکړي، ځکه چې یوازینی لار همدا ده. کله چې جاپان وران شو، خلکو او حکومت بیرته کورونه نه جوړول، حکومت اول خلک جوړ کړل، وطن ته وفادار کړل، ځکه چې خلک جوړ نه وي وطن بیا ورانیږي. دوی اوس وطن جوړوي، د دوی هدف د طالبانو څخه دی. ورپسې رحمت قیوم آشنا لیکلي، د ښځو د تعلیم او کار مخنیوي ختم کړي او د نورو اسلامي هیوادونو څخه سیاست زده کړي، دینی افراد ته مخه نه کړي او ټولې هڅې دي د اقتصاد پرمختګ او خلکو د ژوند د ښه کولو لپاره وي او داسې نور. په ورته وخت کې مصدق اکرم اسحاقزی لیکلي دي چې طالبان حکومت ته پکار ده چې نړیوالې ټولنې سره تعامل وکړي، ځکه هیوادونه یو بل ته لازم او ملزوم دي او هیڅ حکومت د بل حکومت سره د اړیکو په نه لرلو سره مخکې نشي تللی. دا اوس هم چې کوم تجارتي اړیکې شتون لري د تعامل برکت دی. همداسې حکومت ته پکار ده چې نړیوالې ټولنې سره هم تعامل وکړي، ځکه زموږ هیواد نور هیوادونو ته په اقتصادي او هوهات او حتی نظامی برخه کې ضرورت لري. بل اوریدونکو او د فیسبوک مخاطب لیکلي چې صدام افغان نومیږي، تر څو چې په داخل کې طالبان د ولس غوښتنې ونه مني نړیوال مشروعیت ناممکن دی. داسې نور نظرونه هم لیکل شوي دي چې شمیر ډیر دی او بیلابیل نظرونه یې ورکړي دي.
تلار صاحب ډیره مننه. کور ودان د ازادي رادیو اوریدونکو نظریات مو اوریدل چې په فیسبوک کې لمر سره د ازادي پڅپو کې د پروګرام په ارتباط سره شریک کړی دي. زه چې وسورته ګورم د فیسبوک پاڼه ته تقریبا 950 کسانو تر اوسه پورې خپل نظریات سره شریک کړی دي، ټول نشول وستلې، له دوی منندوی يم. میلمنو ته براشم د فیسبوک د اوریدونکو د نظریاتو په ارتباط آزاد صاحب تاسو خپل نظر سره شریک کړئ.
ګوري په دې کې هیڅ شک نشته، موضوع هم دغه د نړۍ سره تعامل بحث دی. په دې کې هیڅ شک نشته لکه مخکې مو چې په دې باندې بحث وکړ، دا وجود صاحب خپل نظر شریک کړی او په تیر یو کال کې هم دغه بحث روان دی چې د نړیوال سره بې له تعامله افغانستان په خورا بد وضعیت کې دی او څه دی په بد وضعیت کې خراب مو میګر دی له بده مرغه تر وړاندې تل دی چې پر نړیوال تعامل باندې بحث وشي. نړیوال تعامل رامنځته شي، داخلي مشروعیت خورا ډیر مهم دی، د افغانانو سره تعامل ډیر مهم دی چې هغه وجود نه لري. تاسو وګورئ چې په دې باندې وار وار بحث کړی دی، د انجونو د تذکر نیولې بیا بیا تر سیاسي فعالیت پورې، حتی د نارینه وو په افغانستان کې په اوسني وضعیت کې د هغو حقونو په بشپړ توګه تر پښو لاندې شوي دي او ځینې هغه څه له بده مرغه هغه څه احکام او اوامر چې د امر بالمعروف د اداري نوم ورکول شوی دی، د خلکو څخه هڅه اخیستې دي. دا په دا ډول همدارنګه د نړیوال ترهګر تر ټولو د نړۍ تر ټولو خطرناک ترهګر په کابل کې وژل کیږي. دا ساده خبره نه ده. دا ټول مسائل دي باید سویلي چې داخلي مشروعیت دی تر څنګ نړیوال مشروعیت خورا ډېر ترلاسه کول خورا ډېر ستونزمن سوی دی. نو هغه نظریات چې په ولس یوازې د نن خپرونه کې نه تېرو پنځلس میاشت کې شریک کړي دي، همدغه نظرونه همدغسې غوښتنې یا همدغه وړاندیزونه یوازنۍ د حل لاره ده چې هم داخلي مشروعیت ترلاسه شي او هم نړیوال تعامل رامنځته شي.
مننه استاد صاحب. په بحث کې مو تر اوسه پورې په دې خبرې وکړلې چې طالبان باید څه وکړي چې حکومت یې په رسمیت وپېژندل شي، خو دا پوښتنه لا پاتې ده چې طالبان چې نړیوال څه وکړي چې په کابل کې واکمن حکومت په رسمیت وپېژني. داوزي صاحب په دې برخه کې ستاسو نظر.
بله، مهمه خبر دا واصله خبره هم دا ده چې د یو لاس نه ترق نه خيږي څه مسؤلیت د طالبانو دی او څه مسؤلیت د نړیوالو دی، او یو څه نه څه خو مسؤلیت د نورو افغانانو نه، یعنی غیر طالب افغانان، سیاسيون، مشران، قومي مشران، مذهبي مشران، دا ټول مسؤلیت لري. اوس نړیوالو خو اوس یو حالت پیښ شو چې غیر مترقبه و چې طالبان نظامی توګه کابل ونی و واغه پروسه کوم چې په فکر شو واغه مختل شول، او بیا ته چې طالبان په مذاکراتو کې وادي کړی وي، چې مطبوعاتي بیانونه ورکړي وو چې موږ د نیو مده کار نه کوو، حقوق به ورکو، نارینه ته، خزینه ته، نړۍ سره به کار کوو، انکشاف به کوو، یعنی د نړۍ یو مسؤل عضوه هیواد به یو. نو د دې د پاره نړیوالو ورسره محتاطانه توګه د تعامل ټکي استعمال ک چې په انګلیسي کې ورته انګیجمنت وایي، یعنی د سرنه ورسره خمو خو خو د ملګرتوب یو احتیاطي محتاطانه لاس ورک. اما په تاسف سره دا غنه روسته نړیوال منتظر وو، او په تاسف سره چې بیا د طالبانو سیاست او پالیسي هغه د نوی اومه دهینه هم بدتر شو، دا غینم ډیر سخت شو په ډیرو مواردو کې. نو اوس نړیوالو په ذهن کې مملا دوه خبرې دي. یو دا ده چې تعامل خوشته، خو چې آیا درجه جګه کو او که درجه کته کو، دې باندې اوس بحثونه روان دي. دا کوم شی چې په روسیا کې واقع شو پرون او طالبان دعوت نکړل، او ویم ویل په زغرده چې مونږ خفای او مونږ ګلمنیو او مونږ انتقاد لرو زکم دعوت نکو، طبیعتا چې غټول اعظم مجلس د روسیې سره موافق و چې دعوت نشو. نو یو گزینه نړیواله تم داده چې د تعامل سطح ور سره کته کی ټیټه کی، چې دا به بیا خني، بیا به مشکلات نورم د دوی زیات شي، سفرونو باندې به محدودیتونه لا پسې زیات شي، او اتاغه سفارتو کې چې دوی سفارتکاران لیږي دا غوی لیګل ورته مشکل شي. خو زما په فکر باندې اصلي مسؤلیت د نړیوالو به ادا دی چې د افغانانو لپاره د گفتمان زمینه مساعده کی، یعنی یو اړخ رانیولې چې په طالبانو باندې د فشار لارې نیولې ده، دا ټکه مې استعمالي چې موږ فشار راوړو په طالبانو باندې او اقدامات هم د دې چې فشار پی راوړي، خو فشار سره باید د حل لارې مو سره وخی، او د حل لارې ماغه ده چې داسې یو زمینه مساعده کی چې افغانان په وړکچه پاول کې په غیر رسمي توګه باندې خپل منځ کې یو خبره اترو او پروسه شروع کی چې به بل اخره هغه منجر په یو وسیع سیاسي حل باندې، په یو افغان شموله سیاسي حل باندې منجر شي.
مننه. آزاد صاحب، تاسو په دې برخه کې څه وایئ چې نړیوال باید څوک
کوری نړیوالو په تیرو پنځلس میاشت کې خورا ډېر فرصت طالبان ته ورکړي، سره دې چې د پنځلسم او داسې ورځو ایشتمه په دې خوا طالبانو له لومړۍ ورځې راهیسې ټولې هغه ژمنې چې د افغانانو سره او طالبانو سره د امریکایانو سره په دوحه کې کړې وې، په وار وارې د رسنیو له لارې افغانانو ته ډاډ ورکړی و، نړۍ ته ډاډ ورکړی و چې دوی به د تیر په څېر نه وي، نه به دلته ترهګر وي، نه به د افغانانو حقوق تر پښو لاندې کېږي، نړۍ سره به ښې اړیکې ولري. هغه په لومړۍ ورځ دوی تر پښو لاندې کړې، لاکن پنځلس میاشتې تر ننه پورې نړیوالو خورا ډېر فرصت ورکوي. من چې نړیوال څه کولای شي، زه فکر کوم ځینې فعالیتونه پیل شوي هم دي، سره د دې چې د متحده ایالاتونو حتی د استخباراتو مرستیال او د طالبانو د استخباراتو رئیس هم په څه موده وړاندې په قطر کې ولیدله، لیکن بیا هم نتیجه ونه کړه. تر ټولو مهمه دلته د افغانستان د افغانانو راټولول دي، خو تر هغه وړاندې کله چې موږ نړیوال وایو په سر کې متحده ایالاتونه دي. متحده ایالاتونه خپل هغه د اسلام نه ګلوبل ریسپانسبلټي یا نړیوال مسؤلیت لري او خپل نفوذ لري. تر هغه وړاندې چې ټول افغانان سره راټول شي، زه بیا هم په همدې باور یم تر څو چې متحده ایالاتونه د افغانستان په قضیه کې هغه خپله پالیسي چې دی د پاکستان په وړاندې لري په هغه کې بدلون رانه ولي، د افغانستان مسله خورا ستونزمنه ده چې حل شي. په دغه ډول په ځینې ناستو او ځینې پرېکړو لکه د بونډ کانفرنس باندې ولې بیا دوه تر ناستو پورې او بیا د ښاغلي خلیلزاد هغه انفرادي پرېکړې یا تصامیم د افغانستان په حق باندې نتیجه همدغه سوله به د مرغه. تر ټولو مهمه دا ده د افغانستان په قضیه کې د پاکستان پر رول باندې بحث کول، او د پاکستان لپاره بالخصوص د افغانستان په قضیه کې د متحده ایالاتونو په دریس کې یا پالیسي کې بدلون راتګ. تر هغو پورې چې هغه بدلون موږ ونه وینو، د فکر نه کوم چې طالبان یا طالبانو په واکمنۍ کې د هغه بدلون راشي چې توقع کیږي یا غوښتنه کیږي.
مننه آزاد صاحب. د اوسه سب ستاسو په باور حلاره سره باید څو شي چې په کابل کې واکمنان پر رسمیت پیژندل شي، او د افغانستان د چارواکو وضعیت له نور نړۍ سره عادي شي او راکړه ورکړه او تعامل عادي حالت ته وګرځي.
حلاره ډیالوګ دی، تعامل چې وای دا یو مرحله د ډیالوګ دی، یو شکل د ډیالوګ دی. دا افغانانو ترمنځ ډیالوګ په هر شکل چې کېږي شي باید شروع شي، څه د پردې مخې ته شروع شي، څه د پردې شاته شروع شي، او په دې د دې په څنګ کې بیا نړیوالو خو حتی د قیودات د سفرونو چې وضع کړي دي، زه خبره مې چې کچېره طالبان دغه یو گفتمان ته حاضر شي، یو خبر اترو ته حاضر شي، په دې کې هغه ور سره به نرمش کی. یعنی حل لار د خبرو ده. د یو حالت ډیر خدای چې ټول په خوشاله یو چې څلويخ کال بعد درې څلويخ کال بعد په ملک کې جنگ ختم شو، او زمونږ ټول ویره دغه ده چې کدا د تعامل سطح د تعامل کچه کم شي، نو بیا زمينه خدای نه خاصه دي ته مساعدي چې زین نور نه وي جنگي ټاله را پیدا شي، زړی جنگي ټاله برته احیا شي، او خدای نه خاصه د جنگ یو بل دور په دې د افغانستان په محوریت پیدا شي. نو زما په فکر باندې زیات مسولیت په قندار او په کابل کې دي، او دوی باید په سړه سینه باندې کینی غور وکړي، فکر وکړي. احساساتي فیصلې یا په احساساتو باندې مبني فیصلې هیڅ وخت نتیجه نه ورکوي. باید عقلاني سیاست مخته کی، د عقل او منطق او د جهان د وضعیت د تحلیل په بنا باندې فیصله وکړي. ګوري دغه د روسیې او د یوکرين مثال واخلي، پوتین یو احساساتي فیصله وکړه، خپل گاونډیم خراب کړي، د یوکرين او روسیې کې ډیر فرق نه دی، ځانم خراب کړي، د اول قدرت بودن نه راول وي، یو عادي قدرت موس نه دی. دا ولی ځکه چې په احساساتو باندې مبني فیصله وکړه. نو د اسلامي امارت مشرانو ته زما مشوره دا ده چې یو خود ملایي د دایرې نه لږ ضروري، ملایي خو ضرور دی، مسلمانانی شکر دی، ملان په غوږ کې اذان کوي، د کله نه چې مونږ شروع کړو دوی امامان دي، مونږ هم پسې کړی، د دین لارې راښودلې، د خدای لارې راښودلې ده. ولی په دې شکل باندې چې مونږ او تاسې بله ورځ ولیده چې د امتحاناتو د ملي ادارې رئیس چې پوهان و هغه لرې کړی شو، او ملا صاحب راغی. چون دلته خبره د دیو چې د ملاسه بنا په هر وجو چې د وزارت نه لري کړی شو، نو دا به یو جمع پورې اړه درلوده، ویل چې دته هم باید یو کار پیدا شي، نو راځي چې د پوهان صاحب لري کوو او د ملاسه به په ځای راولو. دغه فیصله دا په جهان باندې بیا بد اغیزه کوي. یا هم مثلا د درې څلور خزي ورکی دي، ځوانان خزي ورکی دي، دا هم په افغاني غیرت باندې سمه خبر نه ده. په شری حساب خو خبره نه ده او د دنیا د تعامل د مخ خو ډیره بده خبر ده. زه چې دا خبره را خلاصه کوم، درې موضوعات دي چې آزاد صاحب مرته اشاره وکړه چې په دې درې واړو کې نړیوال مثبت تغییر غواړي، پس دا یې به عزیز دي چې په رسمیت وپیژني. چې په هغه درې واړو کې عاجل د ښځو حقوق دي، هم د تعلیم حق او هم د کار حق، او بیا ورپسې خبره ده د تروریزم دی، یعنی د میلمنو ده چې هغه مثلا یو طرفه شي، باید هغوی کې هغه سه کې د طالبانو موقف دنیا ته د قبول وړ نه دی چې دوی وایي مونږ اجازه نه ورکو چې چا باندې حمله وکړي، یعنی مونږ سره دي عیش و نوش کې دي، ته به اجازه نه ورکې، تاسو به بن لادن ته اجازه نه ورکړې، القاعده ته اجازه نه ورکړې، خو هغه حمله وکړله، هغه یو لوی مصیبت جوړ کړ. او درېمه خبره بیا دا چې د حلقه د حکومتداري د طالب د ملانه وسی شي، دا ملت دا ملک یوازې د ملا او د طالب نه دی، دا د ټولو افغانانو دی، د کاغه افغانان په هر ژبه خبره کوي، که د هر مذهب خلک دي، د کې ټول حقدار دي، دا ټول باید پکې شامل دي، دا ټول باید پکې ځان ویني. دا چې دوی بیا وایي چې موږ هغه د یو ملا صاحب دا قوم نه راولو، هغه ورسره نه دنیا مني، نه هغه قومونه او هغه اقشار د ملت مني ورسره. نو زه زما نظر دا دی، زما مشوره دا ده چې مخکې دی چې ناوخته شي، لکه یو وخت کې مجاهدینو جنگ شروع که، هر څه مشورې به ورکول کېدي چې مه کوئ، دا خو بیا پې ناوخته شو، طالبان پسې را پیدا شو. او مخکې دی چې په طالبان هم ناوخته شي، خدای نخواسته یو بل حالت ته واوړو، یو بل جنگ ته واوړو. هیله ده چې دوی په سړه سینه باندې کینی او
دوزه سب وبخشي
اصلاحات راولي په امدا درې مورد کې
په لاندو فکر نه کوي چې دغه وسم د ماسکو غونډه چې د مختلفو هیوادونو اساسو برخه پکې اخیسته و، طالبانو ته خبرداري ده، یعنی دغه هیوادونه چې له دوی سره څه نجدي و ده هم لري شوې دي، د دوی اعلامیه بيخي د دوی زړه سره برابر نه ده.
از ما په فکر څونه چې لږ کمه تجربه لرم، خصوصا په دې منطقي ملکونو کې، یعنی اولټیمیټم ورته نه شو ویلی، خو د خبرداري اولټیمیټم ترمنځ یو شی و ده، دا دوی لپاره ښه خبر نه دی. خدای نه خواسته دا په تجارتي اړیکو باندې اثر غورځي، لکه مخکې مې چې اشاره وکړه ډیپلوماتیکو باندې اثر غورځي. تک راتک خو تقریبا د مشرانو منځ کې بالکل قطع دی، نو اته خدای نه خواسته وخت را نشي چې دا ټول سره راټول شي او د ملګرو ملتونو د شورا امنیت د چتر لاندې بیا یو بله فیصله وکړي. نو هغه مخکې دی چې هغه ته ورسیږي، ما نظر دا دی، ما عاجزانه مشوره ورته داده چې لږ زره په سړه سینه باندې سره کینی او په پراخ نظر باندې یو سوچ وکړي ځان سره، که ښه خبره معقوله خبره تا ته د هر عقیده سره کې خوخه خو خبره دا هغه باید ومني، هغه چې د خنه ده په دلیل رات کا هغه به در سره خلک مني. نو دا درې موارد کې چې ورته اشاره وکړه چې د تروریزم سره رابطه، د خوځو حقوق او همدارنګ د افغانانو مالکیت، د ټولو افغانانو مالکیت، دا خو هغه خبرې دي چې د افغانانو خبرې دي، دا خو موږ افغانانو ورته وایو. هر هغه افغان چې یو څه آگاهی لري همدغه نظر باندې دی چې د درې واړو موردو کې د طالبانو پالیسي غلطه ده، کمزورې ده. اوس دا چې نړیوال هم همدا تاییدي همدا موقف نیولی دی، خو دا خو یو معقول موقف دی د نړیوالو، نو ښه خو دا ده چې په دې کې تغییر راوله، هم به ملت در سره شي، هم به نړیوال در سره شي، دنیا به ګل ګلزاري، بیا به خدای نخواسته جنگ ته نه ځو، اوس به آبادی خواته لاړ شو. اخر یو خبره کوم شبر صاحب، تا ته معلومه ده، ما ته معلومه ده چې که دا د دوها تړون هغه وخت کې درست عملي شوی و، نو په هماغه کال په یعنی په 2022 کې څلور نیم میلیارد ډالر امریکایانو ورته ساتلي وو، چې نه تیر دو کلو کې تیر نظام ته ورنکړل، 500 او 600 په کال کې ورکړ چې معمول به 4 میلیارد ورکول. هغه ماته معلوم دی چې ساتلی و چې 2022 کې به هغه نوی حکومت ته ورکړي، او ترجیحاً هغه ولسوالۍ چې د جنگ دوران کې برته پاتې شوی وي، د جنگ د وجې نه پکې کار نه و شوی، هلته به دا پیسې مصرفیږي. داتم هغه پیسې لاړې، یو مقدار راغله په دبلیو ایس پی په غنمو باندې مصرف شولې، او د انجیوګانو د کارمندانو معاشات شو، یو څه کمتون به غریبو خلکو ته رسیږي. نو دا خو دا خو دا خو کمزوري ده کنه.
مننه داوزه صاحب او آزاد صاحب، لطاف صاحب مننه کوم. وخت نور اجازه نه راکوي چې په دې برخه کې بحث ته ادامه ورکړو. تر بل خبرونه مو په خدای سپارم.